پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د سر موضوع په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې دي. مخکې له دې چې بشپړ موضوعات در وپیژنم، په موقع د دې ساعت خبرونو ته اسدالله لودین په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
افغان چارواکي هلمند کې د ولوړ پوړي طالب قمندان د وژلو ادعا کوي. ترکیه کې د زورور زلزلې د وژل شوو شمیر 26 ته ورسید او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس نږدې 190 پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه. افغان پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مرستیال وژلی دی. 215 میوان قلی اردو په خبرپاڼه کې څرګندوي چې ملا امان الله له اتو نورو طالبانو سره د ناوې ولسوالۍ په خسرآباد سیمه کې د جمعې په ورځ د هوایي برید پر مهال وژل شوی. څو ورځې وړاندې هم دفاع وزارت هلمند کې د وجک پوړي طالب قمندان د وژلو ادعا وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لورته په کندوز کې د پوځي چارواکو په وینا څلور طالبان هغه ماین وژلي چې دوی خپله جوړ کړی وو. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 212 قلي اردو مرستیال ویان عبدالهادي جمالي وایي چې څلور طالبان د جمعې په ورځ د نوابات اندرابي په کلي کې چې د خان آباد مربوط سیمه ده د ماین چاودنې پر مهال وژل شول او دوه تنه یې ټپیان شول. طالبانو لا د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. لسګونه زره کسان پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلادیش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې په ضد مظاهره وکړې. دوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون کې غوسه څرګنده کړه. په فرانسې کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شوي. ولسمشر ایمانویل ماکرون جمعه د نیس ښار هغه سیمه ولیده او خلکو ته خبر ورکړ چې پکې یو بریدګر درې تنه د چړې په ضربو وژلي وو. ماکرون دا یوه اسلامي ترهګریزه حمله وبلله. ماکرون ویل چې فرانسه د خپلو ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلې. په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغې زلزلې د ترکیې په اجاس واهلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لږ تر لږه 26 کسان ووژل او له 300 ډېر نور یې ټپیان کړل. د زلزلې له کبله یو شمېر ودانۍ نړېدلې او هلته وړه سونامي هم رامنځته شوې. زلزلې تر ډېره د ترکیې ازمیر ښار ځپلی دی چې د دغه هېواد درېیمه درجه لوی ښار دی او شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري. د دې زورور زلزلې مرکز د اجا سمندرګۍ بلل شوی چې څپې یې ان په استانبول او یونان کې حس شوي. امریکا د دې زلزلې اندازه 0 درجې ښودلې خو ترکیې د ریختر په کچه 6.6 اعلان کړې. ترکیه په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې ده چې پخوا یې هم خطرناکې زلزلې تجربه کړې. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس نږدې 190 پیښې رامنځته شوې. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر تر 9 میلیونو واوښت. دا شمېرې په داسې وخت کې خپرې شوې چې د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 240,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبتېږي. په فرانسه کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو او تمه ده چې سر له بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. او په ګرجستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. خلک به پریکړه وکړي چې حاکم ګوند د دریم ځل لپاره بیا هم خپل حکومت جوړ کړي او کنه. په ګرجستان کې د جون په میاشت کې په انتخاباتي سیستم کې تغییر راغی او هدف یې دا دی چې تر ډیره په واک کې د یوې سیاسي ډلې د پاتېدو مخه ونیسي. د ګرجستان د پارلمان 150 څوکۍ دي.
درنو دوستانو یو بار بیا مو خبرونه ته هرکلی کوو. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات اوریدلی شئ. په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره روانې خبرې اترې له بنبست سره مخ کاری. اوس د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یوې با خبره سرچینه ازادي راډیو ته ویلي چې د قطر په ګډون 15 هیوادونه د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ د خبرو د بنبست پای ته رسولو لپاره هڅه کوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې د شورا له پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره په دې غږیږو چې په دوحه کې د سولې خبرې له کومو خنډونو سره مخ دي. دا کندهار والی حیات الله حیات وای د دې ولایت پر غنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار خارته پنځ دی پرتی ولسوالۍ کې تیر اونۍ جګړې سخت شوې.
ساحه مو بند کړې ده د رود خواته د خار خواته د شاولی کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي.
دا کندهار د والی حیات الله حیات بشپړه مرکه هم په دې خبرونه کې خبرو. دا په امباورې چې د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نامنیو اقتصادي ستونزو خاري ژوند له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی دی. تفصیلي ریپورت پې لرو که وختو ځینې نور مسایل هم درسره شریکوو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم د دې 1 په دوهم نمایي کې خبرېږي. دوستانو یو اربیا مهرکلی کو د افغانستان د ملي مصالحې په عالي شورا کې به خبره سرچینه وایي. د قطر په ګډون 15 هیوادونه د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ د خبرو د پټپه ولاړ حالت د پای ته رسولو لپاره هڅې او منځګړیتوب کوي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې یاد شي. ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوې نن د طالبانو او دولت د مرکزي ټیم د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل شي. فیروزا عزیزی د کابل په سټډیو کې ده. فیروزا جانې نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا کې یو په خبره سرچینه د افغان دولت د مرکزي پلاوي او طالبانو د تماس جوړو ترمنځ وایي چې دا خبرې به بیرته د دوی د پټپه درېدلې خبرې به بیرته پیل سي او دا هم وایي چې د دوی خبرې دا مهال په بنبست کې دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې د دغو خبرو د بیرته پیل لپاره به قطر، جرمني، ناروی، روسیا، ازبکستان منځګړی توب وکړي. دغه سرچینه دا هم وایي چې ټاکل سوی نن د طالبانو او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبري بیرته پیل سي. خو افغان دولت د مرکزي پلاوي غړي حبیبه سرابی بیا ازادي راډیو ته لیکلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبري نه دي درېدلې. همدارنګه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان دولت د سولې مرکزي پلاوي څو غړو چې په خبره د اداري او ضروري چارو لپاره کابل ته راغلي دي د دوی په نه موجودیت کې هم د دواړو خواوو د رهبری غړو او تماس ډلو ترمنځ جلسې سوي دي.
د دوی د نشټون په جریان کې څو ځلې د دواړو تیمونو د رهبری مجلسونه او د تماس ډلې مجلسونه دایر شوي دي. تر اوسه پورې ډېر پرمختګ پکې نشته. هڅه کیږي چې دواړه خواوې په یوه نوې ژبه چې نتیجې ته ورسیږي دا مجلسونه پرمخ بوزي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر او معلومات هم ولرو، خو تر دې دمه د دغه ډلې ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ان صاحب، د دغه دواړو د تماس ډلو ترمنځ ځکه خبرې په ټپه درېدلې حالت ته رسیدلې چې د طرزالعمل د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په طرزالعمل کې په دوو مواردو باندې اختلافات رامنځته شول. هغه اختلافات د حنفي فقه او جعفري فقه له مخې د بین الافغاني مذاکرات په لار کې د مسایلو حل. همدارنګه طالبانو پر د طالبانو او افغان دولت ترمنځ کومې خبرې کیږي په دې باندې ټینګار طالبانو کوي چې باید د دوی د مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه کوم توافق وسه د هغې له مخې وي چې په دې اړه اختلافات لا هم سته.
ډیره زیاته مننه فیروزا عزیزی ولا کابل نه چې د دوهی د روانو خبرو اترو په اړه د ځینو سرچینو په استناد ورسته حال را سره شریکو. د سولې د شورا پوخنۍ مرستیال عبدالحکیم مجاهد یو لاغ کسانو دی چې لوګدي مودي راهیسی د سولې په هڅو کې یعنی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ښکیل دی او په دې برخه کې په پرله پسې توګه کار کړی دی. دی همدا اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی له کابل نه. مننه ترې کوو مجاهد صاحب. د دوهی د تسهیلون کې رول پاړه څو ورځې مخکې خبرې وشوي. اوس د څو نورو هیوادونو د منځګړیتوب خبره هم کیږي چې په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرو ته یو په اصطلاح یو فشار ورکړي چې بیرته چټک شي او پیل شي. فکر کوي چې د دې دواړو لورو ترمنځ اوله منځګړی ته اړتیا وه او دا اوس چې د منځګړیتوب کمې خبرې کیږي دا به مرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان تر زما په عقیده باندې د فل حالت چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي دا د افغانستان د مغلقې پیچیده مسلې په ارتباط باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلق باید مایوس نه شي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده د غمره حوصلې ته موږ ضرورت لرو. ان الله مع الصابرین. دا چې په الحاله په ظاهر باندې بنبست وتویل کیږي او ورته ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هېواد دی لکه قطر د اسانچاري رول ادا کړي او طرفینو سره ملاقاتونه تیز کړي یو نقطې ته ورسوي چې د دې اصلي مذاکرات پیل شي او لدین هم یې خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د قربتو لپاره یې ځانونه آماده کړي دي لکه انډونیزیا او جرمني او ناروې او قطر تل هاله موجود دی. کدی دغه هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسیون او کمیټه جوړ شي او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري د تسهیل کوننده رول په غاړه باندې ولري. باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب د دواړو لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر رسنیو کې دا ده چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پورې چې کوم واضحه پرمختګ ونه کی د مسایلو په اړه به رسنیو ته ډیر څه نه وایي. ښایي د سولې د خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډیر معلومات نشو ترلاسه کولی. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خو هغه څرګند اختلافات دي چې ویل کیږي په رسنیو کې چې دا موضوع اختلافي ده دا آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دغومره ډیر لرې دی چې میاشتې میاشتې دي ونیسي چې لږ تر لږه دوی په کړنلاره باندې تر اوسه پورې نه دي سلا شوي؟
موږ باید د افغانستان د تاریخ نه زده کړو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. فی الحال اختلاف هم دی کې ده. مشکل په دې کې ده چې هر ډله کوشش کوي چې هغه ځان برلاسی وساتي او د افغانستان راتلونکی واکمنین د دې په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربه موجوده دي. موږ د بوند 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه معاهده کې موجود نه و. څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکراتو کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندګان وجود لري. په کار خبره ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسي چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنی او سیاسي جهتونه باید مطمئن وسي. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
مجاهد صاحب د حکومتي چارواکو خبرې چې سړی اوري لاغې نه په واضح توګه دا انتباه څرګندېږي او داسې ښیي دوی چې ګوندې طالبان د واک یو ډول شراکت ته چې د هر ډول سولې په پایله کې به رامنځته کیږي چمتو نه ښکاري. د بېلابېلو دولتي چارواکو څرګندونې که سړی وارزوي لاغې داسې ښکاري چې دوی په دې ګمان دي چې ګوندې وسلوال طالبان د واک انحصار غواړي او د سولې خبرې د یو فرصت په توګه کاروي. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یې؟
او طالبان خو په وروار باندې ویلي دي چې موږ نه غواړو چې په افغانستان کې راتلونکی سیاسي نظام په انحصار کې وساتو او د انحصار کوشش وکړو. هغه د انحصار ناکامه تجربه چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې رامنځته شوې وه، له دوی په وروار باندې وایي چې هغه تجربه دواره نه تکراروو. وخت چې دوی په وروار همدغه خبره کوي چې انحصار د قدرت نه غواړو، نو بنا ان ټول سیاسي جهتونه په ډېر حوصله باندې او په ډېر اخلاص باندې د مذاکراتو په میز باندې مسایل د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دینی مطرح کړي او د افغانستان اولیا منافعو ته وګوري، اسلامي منافعو ته وګوري، کولای شي چې په یو مهم پیشرفت باندې د برلاسه شي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د تاسو فکر باندې دواړه لوري په داسې حال کې چې په قطر کې خبرې کوي، په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی، دغه اوس څو شېبو کې موږ یو رپورټ خپرو، کندهار ته نږدې د ارغنداب په ولسوالۍ کې، په هلمند کې، په اروزګان کې، د افغانستان په شمال ولایتونو کې، په بدخشان کې، په کندوز کې پراخې جګړې پیل شوې دي. طالبان په څرګنده د کمې جګړې اعلان نه دی کړی، خو له خبرونو او رپورټونو معلومیږي چې په ولسوالیو، مرکزونو او ښارونو باندې فشار زیات کړی دی. دی اوربن یو غوښتنه ډیره عامه ده، خلک هم کوي، دولت هم کوي، بهرنۍ ټولنې هم کوي. تاسو څومره هیله لرئ چې د خبرو په ابتدا کې به بالاخره افغانان د دغه اوربن څښتنان شي، دا چې وروسته دوی بیا څنګه سره سلا کیږي هغه به وروسته کیږي، خو د یو اوربن لپاره هیله شته دی؟ آیا طالبان به دا اوربن په ابتدا کې بالاخره ومني؟
بالکل، طالبان وروار باندې ویلي دي چې کله مذاکرات پیل کیږي د اوربن مسله لټولنه مهمه مسله ده چې هغه به بحث کیږي. موجوده جګړې په افغانستان کې هیڅوک هم نه فائدوي. دغه د عامو د ملکي تلفاتو مسله چې دغه دی، هم د افغانانو باندې ډېره ثقیله ده، هم په بین الملل ټولنه باندې ثقیله ده. خو دغه نقطې ته باید ډېر ژر ورسیږو. دي که طالبان په افغانستان کې اوربند مني، د هغو په مقابل کې طالبانو ته کوم امتیاز ورته ورکړ کیږي؟ زما په عقیده باندې چې فی الحال دوی دا خبره مطرح کوي چې زموږ مبنا د مذاکراتو دی د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافقنامه وي، که دغه د افغانستان دولت سره ومني، مقابل کې طالبان باید یو مستقل اوربند ومني، یو پیشرفت رامنځته کړی شي.
ډیر زیاته مننه کوو مجاهد صاحب. دوستانو، عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د عالي شورا پوخانی مرستیال و چې په دوحه کې د روانو خبرو اترو په دې برخه کې د شتو ننګونو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
په اوربند.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. پی یو استودیو زموږ غرمنۍ خبری خپرونې ته غوږ کیږئ. اوس هم ډیوه نادر له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان مالیه وزارت وایي ایتالیا به له افغانستان سره 2000 کال جینوا کانفرانس کې خپل مالی ژمنې نه وکړي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته ویلي افغانستان کې د ایتالیا نوی ګمارل شوی سفیر ویتوریا سندالی د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال سره لیدنه کې ژمنه کړې چې دوی له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. ښاغلی مسجدی زیاتوي چې ایتالیا به خپل تازه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرفوي. د ایتالیا سفیر د نورو ژمنو ترڅنګ دا هم ویلي چې افغانستان کې د خصوصي سکتور او کرنې برخې پراختیا، د ښځو اقتصادي پرمختګ او پیاوړتیا او سیمه ییز اتصال د دوی لومړیتوبونه څخه دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت د کابل بازارونو کې د لرګیو لوړې بیې لنډمهاله ګڼي. د دې وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته ویلي هر کال د ژمي پر رسیدو سره او د خلکو لخوا د لوړې تقاضا له امله په بازارونو کې د لرګیو بیې یو څه لوړېږي، خو په لنډ موده کې بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي. ښاغلی دبیر وایي اوس مهال د کابل بازارونو کې د یو خروار لرګیو بیه له 1000 افغانۍ زرو څخه تر و نیم زرو پورته شوې ده. خو د کابل یو شمیر خاریان وایي چې دا ورځې د یو خروار لرګیو بیه 9000 افغانیو ته پورته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکي ټینګار کوي چې قیمتونه کم لوړ شوي، پولې خلاص دي او بازارونه د لرګیو هیڅ ډول کمښت سره نه دي مخ. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.50 اتیا پوله، یو یورو 9.50، یو انګلیسي پاوند 98.50 او 50 پوله، یو سعودي ریال 40.25 پوله، زر ایرانی تومان 2.95 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4.15 افغانۍ.
دیوان دروچې اقتصادي خبرونه در واورول. د افغانستان په اړه وړاندې اوري چې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. د کندهار له والي حیات الله حیات سره په وروستیو کې د کندهار ښار ته په نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په زیاتېدو باندې مرکه لرو. همدارنګه د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت هم یو ځانګړی ریپورټ لرو. د خپرونې په دوهم نمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبرېږي، خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله راخلو. د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د وروستي اوربند د ټینګښت او پیاوړي کولو لپاره په جنوا کې خبرې پیلېږي. عصمت ساروان پرې ریپورټ لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پرون جمعه په درو ایالت
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري په تیروتنې سره مو هغه ریپورت چې باید خپور کړی وای خپور نه کړلی شو. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې دواړو کاندیدانو پرون په 3 ایالتونو کې غونډې وکړې. دا 3 ایالتونه د امریکا د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو زیات اغیز لري. عصمت ساروان پرې ریپورت لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پرون جمعه په 3 ایالتونو کې انتخاباتي کمپاینونه وکړل. دا 3 ایالتونه چې د امریکا د لویدیځ په منځنۍ برخه کې دي احتمالا د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ په ګټلو کې کلیدي رول لري. ټرمپ په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې غونډې وکړې. د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې په دغو 2 ایالتونو کې انتخابات ګټلی وو، خو اوس په نظر پوښتنو کې شاته ښکاري. د وروسته په مینیسوټا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې غونډه وکړه. دا هغه ایالت دی چې په تیرو انتخاباتو کې په لږ توپیر انتخابات بایللي وو. بایډن په ایوا ایالت کې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. په ایوا کې نظر پوښتنې شي چې د دواړو د پلویانو شمیر سره نږدې دی. دوی نورې غونډې په مینیسوټا او همدارس ویسکنسن ایالتونو کې وکړې. دا 3 ایالتونه د کرونا وایرس سخت ځپلي او هم د کرونا وبا او اقتصادي ستونزې د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو لپاره په دغو ایالتونو کې مطرح موضوعات دي. ترامپ د کرونا وبا اهمیت کم شي او د دې پر ځای په درملنې او واکسین تمرکز لري. دای د اقتصاد د بیا غوړېدو هڅه هم کوي، خو جو بایدن بیا د کرونا ویروس مسئله راپورته کوي چې په امریکا کې تر اوسه 2.5 لک تنه مړه کړي دي. د په ایوا کې وویل چې د ډونالډ ټرمپ خلاف به کرونا ته تسلیم نشي. د ولسمشر ټرمپ په انتخاباتي غونډو کې خلک ډیر وي او اکثره ماسک نه کاروي، خو بایدن هڅه کوي چې په غونډو کې لږ خلک وي او ماسک استعمال کړي. نظر پوښتنې شي چې بایدن تر ټرمپ لږ تر لږه په سلو کې 8 وړاندې دی.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار والی حیات الله حیات وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په نږدې پرتې ولسوالۍ کې تیره اونۍ جګړې سختې شوې. له والی حیات الله حیات سره صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ځینې کړې چې ارغنداب ولسوالۍ همدا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیات نن پیل شوي دي او انشاءالله اطمینان در کوم چې راتلون کې ورځو کې به ارغنداب پاک شي. ولی ستونزې مدادی چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشری او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان دي ولیدي، هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځای نه وځي تر څو دو د موږ د هوایی اهدافو نه چې د تیارو د خوانه باید وویشتلی شي او یا هم د توپچي نه دو غواړي ځان وساتي.
همدا علت دی چې له پنځو ورځو تېرېدو وروسته،
بله همدا علت دی چې د موږ عملیات ډېر بتی دي ورو دي، او علت یې همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو. خدای نخواسته دا عملیات یعنی ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته، او په منځ کې د موږ ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. ان شاء الله ورو ورو به دا ساحه پاکي مطابق د پلان.
تاسو د عملیاتو خبره وکړه، په هغه سیمو کې چې همدا اوس عملیات روان دي، جګړه روانه ده، د انارو د حاصلاتو راټولول وخت دی. خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی، نسی کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسي.
که چیرې خلک موږ نه وغواړي چې د دو په کمځای کې حاصلات دي، مشخصه کې ساحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو له منځه وړلو تلیواله نه یو. من کولای شو یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې د دو په خاطر باندې هلته جګړه ودرو تر څو دو خپل حاصلات لاسته راوړي او بیا د هغې ځای نه راووځي. خو داسې کم شی موږ ته نه ده راغلی. زه د تاسو د طریقه غږ کوم د ارغنداب په خلکو، که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي، د دو حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغې ځای نه خپل حاصلات وباسي، د ولسوال سره، امنی قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ عمالی چې دو سره مرسته وکړو.
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بې ځای سوي دي او د کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ سره چې موږ خبرې کړي، دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره کوي؟
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې د دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 کورنۍ په نښه شوي دي، کېدای شي دا نور هم ډېرې وي. دا پروسه روانه ده، پروسه یې د نښه کېدو او یا د دو د تثبیت سرته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک ده هغه به انشاءالله د دو سره ټول کېږي، سرپناه نه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 کورنۍ تثبیت کړي، خو کېدای شي دا زیاتې وي، د سلو نه هم زیاتې وي.
ارغنداب د کندهار تر ټولو امن ولسوالي وه، خو سوال طالبان څه ډول وتوانېدل چې په دغه ولسوالي کې پراخ حضور پیدا کړي؟
متاسفانه تاسو ته معلوم ده چې کندهار او ارغنداب او د موږ نورې ولسوالۍ طالبانو ته هم ډېر اهمیت لري. موږ تقریبا د 2.5 میاشتو را په دې خوا د طالب په مقابل کې د ارغنداب په دشتو او د میوند او په ژړې او په دې ځایو کې شاولي کوټ په جنګ ورسره اخته و. متاسفانه دښمن یو تاکتیک وکړ چې د شپې له خوا نه دو شنې ساحې ته داخل شو، او هغه هم په عادي لباس کې د وسلو سره نه، چې زه فکر کوم دو مخکې تر مخکې کېدای شي وسله دلته ځای په ځای کړې وه، یو دم د داخل نه راپورته شو.
تېر ځل چې کله د ارغنداب ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو لاسته ولوېدلې، ورسره سم د کندهار ښار د اتمی او دیرلسمی او زی ډیری برخې سقوط شوې. خلک وایي ځل بیا ممکن هم هغه کیسه تکرار شي.
موږ د اتمی او دیرلسمی حوزې خواته کمربند لرو. زه هغه تفصیلی نشم درکولی، ولی خار خوندی ده، د ارغنداب د رود د خوا سیمې 100% خوندی دي، او ان شاء الله دښمن چې هغه ځای کې نه نوته ده هلته به د دو په وړاندې باندې عملیات کیږي.
د ارغنداب وروسته د حملې سره مهاله وسلوال طالبانو د کندهار پر ژړې او میوند ولسوالیو هم حملې کړي. فکر نه کوي چې کندهار دی د هلمند د برخلیک سره مخامخ شي؟
زه ډاډه یم ان شاء الله هغه پلانونه او د موږ امنیتي ارګانونه چې د دو په مقابل کې جنګیږي، ان شاء الله هیڅکله به موږ د هلمند هغه ته لاړ نه شو حالت ته، ولی بیا هم دښمن ده په یو ځای او بل ځای کې به حملې کوي. خو ان شاء الله د دې اطمینان درکړم چې موږ د امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون سره دو مخ کیږي او په هر ځای کې به شکست خوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د کندهار د والی حیات الله حیات سره مو د آزادۍ راډیو د خبریال مرکه اورېده. د په ارغنداب ولسوالۍ کې په امنیتي وضعیت غږېده. کندهار ښار ته په نږدې پرتې دې ولسوالۍ کې تېره اونۍ جګړې سختې شوې او طالبانو پرې بریدونه پیل کړل. د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ مو یو ځانګړی ریپورت درلود او نیت مو و چې خپورې کړو، خو له بده مرغه د وخت د کمی له کبله یې په دې خپرونه کې نشو خپرولی. البته ژمنه درکوو چې زموږ په نورو خپرونو کې به یې واورئ. په افغانستان کې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له امله همداراز د هوسا ژوند او تعلیم په لټه خلکو له لرې پرتو سیمو ښارونو ته مخه کړې دي، او دا مهال په ښارونو باندې د خلکو فشار زیات دی. په ښارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده او سهولتونه په کې کم دي. په دې اړه په راتلونکو خپرونو کې
رپورت مهیروی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سوره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو، ترشنه آسمان لاندی پروگرام کی نن پا دی خبری کی گی چی پا کابل خار کی لجرمون و فساد سره د مبارزی حل زلی تر کم حد مختت لی او چمرا بریالی دی. پا دی خبرونه کی تاسو هم گلون کولی شی او تاسو ورته دا ویلی شی چی تاسو په خپل د خارونو د امنیت لپاره څه وړاندیز لري. دا خبرونه د افغانستان په وخت باندې له دوو نه تر درې بجو د ماسپخین مهیره. وی اوس هم دولسمې بجې شوې. اسدالله لودین په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغانستان پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو د نظامی کمیسون مرستیال وژلی دی. دوی وایي چې ملا امان الله له اتو نورو طالبانو سره د ناوی ولسوالۍ په خسر آباد سیمه کې پرون هوایی برید کې ووژل شو. بل ورته په کندوز کې د پوځي چارواکو په وینا څلور طالبان هغه ماین وژلي چې دوی خپله جوړ کړی و. لسګونه زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنګلادیش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې په ضد مظاهرې وکړې. دوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون کې راوتلي وو. په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغې زلزلې د ترکیې په اجه سواحلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لږ تر لږه شپږویشت کسان ووژل او له اتو سوو ډېر نورې ټپیان کړل. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس نږدې یو لک نوې پیښې ثبت شوې. له دې سره د جمعې تر ورځې په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر تر 9 میلیونو واوښت. او په ګرجستان کې نن پارلماني انتخابات دي. خلک په پریکړه وکړي چې حاکم ګوند د دریم ځل لپاره بیا هم خپل حکومت جوړ کړي او کنه.
دوستانو، خبرونه ملازادی راډیونه واوریدل. هغه ریپورتونه، مطالب او خبرونه چې مو په دې خبرونه کې واوریدل تاسو کولی شئ چې هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې پیدا کړئ. زموږ په ویب پاڼه کې تاسو ریپورتونه، خبرونه له متنونو، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه د دې ساعت لپاره پای ته رسو. 19 پروګرام ته راځو. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي. دا د نشه یي موادو سره د مبارزې په مسایلو باندې راڅرخي.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت د زهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواده د باندې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په غور ولایت کې څه د پاسه یو ټن نشه یي مواد وسوځول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو کال کې د غور ولایت په مرکز او ولسوالیو کې زر کیلوګرامه تریاک، 25 کیلوګرامه چرس، څه د پاسه 300 لیټره شراب، نږدې 2 کیلوګرامه هیروین او څه د پاسه 1 کیلوګرام خیښه وسوځول ده. د غور امنیه قومندان وحید الله نظامی آزادې راډیو ته وویل د دې موادو د قاچاقو په تور نه څلبیخ کسان تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوې دي. په ننګرهار ولایت کې زرګونه نشه یي ګولۍ نیول شوې دي. له نشه مواد سره د مبارزه موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي رریتو ویل له نشه مواد سره د مبارزه پولیسو په تورخم کې د ټابلیټ کا 3118 ګولې ونیولې. دا ګولې په یو موټر کې کابل ته قاچاق کیدلې. په یو بل پیښه کې له نشه مواد سره د مبارزه پولیسو د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې 35 کیلوګرامه چرس ونیول چې له هیواد څخه بهر ته قاچاق کیدل. د دې دوو پیښو د قاچاقو په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. د افغانستان په دوو ولایتونو کې د 30 کیلوګرامه نشه موادو په تور درې کسان ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز کې یو تن ونیو چې غوښتل یې 20 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې د زرنج ښار ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل چې په دوهمه پیښه کې پولیسو دوه کسان هغه مهال په کندهار ولایت کې ونیول چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه ښیښه او 3 کیلوګرامه هیروین په یو بس موټر کې له نیمروز څخه کابل ته قاچاق کړي. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په پروان ولایت کې د نږدې 60 کیلوګرامو نشه موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پروان ولایت په خبرپاڼه کې راغلي چې پولیسو 19 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې د ولایت له مرکز څخه جبل سراج ولسوالۍ ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حامد کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمری امنیتی خود قرار نداره باشیم.
پیوبر راپور که بده همو آورو چی؟ ده کابر ساقی خانیه ده معتادینو و مجرمینو پا مرکزو نوشتی دی.
ما په خپل موټر باندې ولز بجې د موټر نه راغلم. د واده نه د زونه را باندې وکړ. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد اته بجو نه دکانونه وایي.
د کار ټوله نيزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لارې د نشي مواد په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواده د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعاله کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کېږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو لسو میاشتو کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو 30 قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوسیو څېړنې ښیي چې سخت کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزي هوایي ډګر له لارې نشي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرزي په هوایي ډګر کې داسې نوی امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزي د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي راډیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
د
حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتي کمرو له څار څخه پټه نه ده. د امنیتي څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتي کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې کاچاق کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستیو کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرامو او یو بلجیمای له 12 کیلوګرامه نشئی ګولوی سره نیولای چې دا ګولوی له اروپا څخه افغانستان ته کاچا کولې. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین وروسته که څه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای دی.
شروع تا
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمد کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعی ډول 9 قضی عدلی او قضایی مرکز ته استول شوی دی. لدی قضیو سره 9 کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تاریاک او 4 کیلوګرامه خیخه تړلې ده. قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکیې او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې 2 قاچاق کوونکي نیول شوي او قضیې په عدلی او قضایي مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاق کوونکي نشه یي مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیرې هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډېره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ته راځو. ساقي خانې د نشي موادو له قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکي چې هلته ساقي خانې جوړې سوي وایي چې ساقي خانې د نشي موادو د خرڅولو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسېږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمې د نشئی موادو له دود څخه ډکد. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستی نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقي خانې ورنږدې دي او دوی ته نشئی مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو تر څنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې یې مصرفوو. معتادین کولای شي چې ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسې په دې جامو کې نسئ ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شفر دروازه ورته خلاصیږي. لا معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل همدا ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې یې پکې جوړې کړې دي. د تواب او سپین غر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکي وایي چې ساقي خانې د معتادینو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کومه سړی چې په هر جرم جرایمو کې څو په دغه بانډو کې ځان دی واچولو او ته د هغه د تسخصو بس په دې کې تشپه تیریږي چې هر جرم کې که سړی مړ کې که ورکیا خواته نشي ورتلی.
ما په خپل موټر باندې 12 د هوټل نه راغلم، د وادنه د زونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک دی خلکو ته معلومه دی. بعد ماخام نه دوی غلام کوي، بعد 2 نه دکانونه وایي.
د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقي خانې معتادینو ته نوې نشئی مواد ورکوي، لکه خیخه، کراک او نشئی ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې ښه نشه شي دا نوې نشئی مواد رانیسي او بیا ورباندې اخته کیږي. د نشئی موادو د غختنی کمول ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقی خانی په ټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولی.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاد تیریږي ځوانان دی او ګردمایي لري هغه ساقی خانه چې مثلا سګرټ تمباکو قلی او نداشیان او چرس ورسره خرڅي دلته زی ورسته قدم په قدم په قبل ساقی خانه تزي او په مواد مخدر متدیر.
طبی ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقی خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپریږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبرخیل و چې د ساقی خانو په اړه راپور اوراوه.
له نشئی موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشئی توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلتا مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی چې د ستراتیژۍ کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزاد رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یا پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سی. اوس د موتاجینو د کار موضوع ترازو. د کار د پالیسی پر اساس موتاجین هم د هیوا د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوي دي. دا چې د کار په قانون کې د موتاجینو د توار سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوې او موتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کار په قانون کې د محتاجینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسی پذیره یا متضرر شوي یا قشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په طور د مثال محتاجین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بې ځای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطعا کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دي. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباعو حقوق په نظر کې نیول شوی دي. په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه کتل کیږي. دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسینه، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسي د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرحه کې بیا د مطالب راځي. یعنی قانوني کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا د ډیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
مخ سي د ډيري معتادینو سره مرکه کړي دي، دوی وایي شي د اعتیاد لټي بیکاری او تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي؟ تر اوسه
هغه کسان چې تداوی لاندیزي او داغي بیرته صحت یا بکیږي، هغه کسان سره زمونږ تړاو دی د روغتیا وزارت لارې نه مونږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد نظر منفي وضعیت لري، دا صحت یاب شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بل د زنانو لپاره هم مونږ یو کوچنی بل ډیپارټمنټ لرو چې هغه زنانو چې د اعتیاد دوره تیره کړې وي هلته پروسس کیږي. دوی ته مونږ فنی او حرفه‌ای زده کړې ورکوو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي. د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زمونږ قانوني مسؤلیت یوازې دی ته فنی او حرفوي زده کړې دي، دی ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کم پولې دی، په امید په کم کې تقریبا د اوس لپاره د 150 په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوئ چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دی ته حرفوي زده کړې ورکړي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتونو کې مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي. د معتادینو د استخدام د صحتیابی کېدو د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ورداخلېدل دې لپاره ډېره قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت ده چې 15-16 کسان موږ معتاد لرو. د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زموږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه موږ کسان پروسس کړو.
اوس پوښتنه همدا ده، تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي، یا به پالیسي جوړوئ د کار په اړه، یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوئ، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړی سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخليږي. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزو سره مخ یو. جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکترانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتی کار محدود دی. موږ 300,000 کسان دولتی کچه د اصلاحات اداري د خوانه پروسس کیږي، د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 13.5 میلیونه کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلوي. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډېر مهم بریښي، او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپله ستراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه ده جوړ سوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې
تر اوسه پورې چې نه ده شوی؟ خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شیان همدغې په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کړو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی. ولې هغه سره خو بدروی نشي کېدی، ډېرې علاقه نه لري دا کار سره چې زده کړي. دا خو لویه پانګونه او سرمایه ګذاري ته ضرورت لري چې دغسې اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زموږ کار زموږ په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافي نه دی؟
ډېرې دولتي ادارې چې یو څوک هلته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي، او په استعلام کې که چیرته په هغه فرمه صحیح فرمه کې د ده د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دي هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره له دې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډېر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښام پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي. ولی هغه کسان چې تداوي کېږي او اعتیاد یې منفي خېږي، نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کاشکنی کوي، د هغې په مقابل کې ښه رویه نه کوي، هغه توهینیي. دا حرکت د کار د قانون نظر یو نوی جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولي شي. یو چاپ چې کور پسې وي، مهارت لري، کار کولی شي، خو معتاد ده. څه فکر کوئ په دې شکل باندې دوی دغه حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډېره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنترولولی، هغه باید لاړ شي کار پرېږدي. دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. د هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي، او پوت یا اوت هم د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې متا سړی اول تداوي شي، منفي وخیږي، نو د هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان داسې دي چې منفي ختلی وي خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد و، بیا هم هغه خلک ورته په بده سترګه ګوري. دوی جوړ سوي دي، اوس ښه دي، کار کولی شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانۍ سترګه ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا څه شی چې قانون اساسي وي دا اطباء دی، مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دی. قانون کار هم دغه شی وایي، دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي، او نورم د ده سلامت باید تکمیل شي. د ده کورنۍ د ده کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شاروان د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی. هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوی صحت یاب شوی معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلي میراو جمعګل د کلي خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلي لپاره یې بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې جمعګل له کاره ګوښه کړې، ولې بل میراو ټاکلی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاده څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شی نشته.
کیمیاوي سره څه پی کوې؟
کلیوال خلک قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ماته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه یم وارخطا قومندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خود در تو ویل چی سر ادا بل شای نشتا.
تو در اگه داغ بوجای مو گورن؟
وی گورن خو پا بوجایو که سیخ مو هایی چی سوری کی گی.
که بوجای سوری کی گی کستا قاچاق رسوا کی گی.
چشای قاچاق؟ ده چشای قاچاق؟
ده نشای مواد و قاچاق یاداو.
نشای مواد چی ری دی؟
توس پولیس غلاوه ها؟
کماندان صاحب خدای دی نکی ولی با مو غلاو ما؟
ای روین دی را بار کری دی بیاوائی چه کیمیاوی سره ده؟
کماندان صاحب
بس دیر خبره مکوه بشیده؟
بله کماندان صاحب.
راشد دی سوڑی لاسو نور و تاره
پر دوار استرگو کماندان صاحب لاسو نشا تا وڑوه اله جر کوا.
کماندان صاحب ای روین تاسی واقلی خو ما خوشی کهی.
که تا خوشی کو ها؟
و ما خوشی کهی وڑو وڑو بچین می دی
دی روینو قاچاق کهوه دی خلکو بچین پا نشو اخت کهوه ابیا وای چه ما خوشی کهی بیخی دی ولا که خوشی کو بشیرا در کشه کشه قماندانی دی بوزو
پر دوار استرگو قماندان صاحب.
قماندان صاحب
درزا موتر تا در بخیجا الا جر کوا دیر خبری ما کوا.
جمعه گل لاله خدای دی را والا.
خدای می ده خطر ولی. اسلام علیکم.
و علیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت ده
گنده اوسی مهربانی کور دی آباد.
رازه پر دغه توشکه کینه.
خسته ده داده کینم.
جمعه گل لاله خلکو خویل چې ته پولیسو نیولی.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وه ولی ونیولی؟
لکه ایروینی را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې بیا یې را خوشې کړم.
ښه د ایروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته را خوشې شوم. دا ځل هم بیرته را خوشې کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی اوس خو دا دی زه را خوشې شوم، بیرته میراوي راکوئ.
هو را خوش خوشوي خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولی می نه غواړي؟ ما څه بد ور سره کړی دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشئی موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر یې له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پې اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا دې اورم خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه دې شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې، دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.